د مازیګر 15 بجې شو ورېدم کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنۍ خبري ګړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې له طالبانو سره د خبرو په بابل د پاکستان د کورونا او چارو د وزیر او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر سرګندونه اوري. په دې اړه به هم اوري چې مولانا فضل الرحمن قطر ته د افغانستان د روغ جوړ په خبرو کې د ګډون لپاره تللی او څنګه د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د سویټزرلند چارواکو چې د پاکستان حکومت ته کم خط استولې دي په اړه یو رپورت اوري. خو له دې هر څه مخکې ورزو شاهین بنری ته چې د دې وخت مهم خبرونه ترنه وره.
مهم خبرونه د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلی دی له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې نیول شوي وسلوال طالبان نشو خوشی کولی. او د خیبر پختونخوا د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپور ویلی دی سیمه کې د امن لپاره په ټول ګوندیزه غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان سره په خبرو کې رحمان ملک زیاته کړه طالبان د مذاکراتو په نوم له ولس سره ټوکې کوي. نوموړي وویل مسلې د خبرو تر د لارې په ښه شان حل کېدی شي خو طالبانو چې د مذاکراتو لپاره کومه لار خپل کړې هغه سمه نه ده. د کورونا چارو وزیر ویل وسلوال طالبان د خبرو وړاندې د تشدد لاسو وینځي. د نوموړي په خبره کې چې طالبان د راتلونکو ټول ټاکنو وړاندې وسلو غورځي نو محفوظ لاره به ورکړل کېږي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دی له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې نیول شوي وسلوال طالبان نشي خوشي کولی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې پرون له خبر اعلانو سره په خبرو کې میا افتخار حسین زیاته کړه د مذاکراتو وړاندې د وسلوالو طالبانو خوشي کول د هیواد د قانون او آئین پر ضد ګام دی. د نوموړي په خبره د عدالتي کاروایۍ او کامیابو مذاکراتو وړاندې دوی طالبان قیدیان نشي خوشي کولی. د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې ټول ګوندیز کانفرنس کې له طالبانو سره د مذاکراتو کولو پریکړه وشوه نو دوی به په دې لړ کې د ولسمشر او د فوج د مشر سره هم سلا کوي. تحریک طالبان پاکستان د وړاندې نه له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دی د ګوند با د پښتنو په سیمه د سولې په خاطر په بلل شوي ټول ګوندیزه غونډه کې برخه اخلي. شیرپو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د غونډې په اړه خپلې اندېښنې هم ښودلې دي.
د دې حکومت ختمیږي د دې هغه بس دا تسلسل به څنګه مخکې بوزي. دویم دا چې ګارنټیز به په دې کې څه واقعي او درېیم چې دوی دا وایي چې فوج امن طرف ته تلل غواړي نو موږ ورسره یو که نه ځي نو هم ورسره یو. نو بیا خو د سیول حکومت یا د پولیټیکل پارټوز هغه اهمیت بیا نه پاتې کی.
د عوامي نشتګون لخوا په دې غونډه کې د عمران خان تحریک انصاف او جماعت اسلامي له ګډونه انکار کړی دی. د سویټزرلند حکومت د ولسمشر اسیف علي زرداری پر ضد د پیسو د درغلۍ د مقدمې پرانستلونه انکار کړی دی. د پاکستان د قانون وزارت ویلي ولسمشر د ریاست د مشر په حیث د داسې رقم مقدمو نه مستثنا دی. په ولسمشر زرداری او د هغه په میرمن او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو تور دی چې د سویس بینکونو په وسیله د 200 ملیونو ډالرو درغلۍ کړې ده. د قانون وزارت یو چارواکي یاسمین عباسی ای پی خبري ایجنسی ته ویلي سویس بینکونو ورته په ځوابي لیک کې ویلي د ولسمشر زرداری پر ضد به مقدمه نه پرانیزي ځکه چې د ولسمشر په حیث نوموړي ته استثنا ورکړل شوې ده. د تیرو دریو کلونو نه سپریم کورټ د زرداری حکومت نه غوښتل چې د سویس مقدمو د پرانستلو لپاره دی خط ولیکي. د جون په میاشت کې سپریم کورټ وویل د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سویس مقدمو په اړه د عدالت په حکم نه منلو د عدالت توهین کړی دی او هغه یې د خپلې چوکۍ نه لری کړ. عوامي نشتلګون وایي کراچۍ ښار کې طالبان د دوی مشران وژني او د غزې کې له خلکو قلنګونه اخلي. د عوامي نشتلګون د سند صوبې مشر سینیټر شاهي سید نن مشال لیټو ته ویلي کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه زورول کیږي.
طالب خپل وجدت لټایم دا زړه ته مخه راوړ د پښتنو لپاره د خدای په زمګ نن یو د ځای کراچۍ ده چې د طالب د زوم چې د خدای مسلمان را ته چې کوم کار کوي نو تاخد خپل قوم تباہ کړ. سبا چې د دې کراچۍ کې اپریشن کیږي او د دې طالب په تلاش کې راځي نو عام پښتون خور مور عزت هم خرابېږي. ولې چې دا پولیس او دا رینجرز چې وایي دا ډېر بې رحمه دي.
د یادونه وردا چې د ورستیو کې کراچۍ ښار کې بدامنی ډېره شوې او په هدفي فرقیزو او سیاسي وجنو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. ولسمشر آصف علي زرداری د سرحدي چارو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله د خیبر پختونخوا نوی گورنر ټاکلی دی. د اے پی خبری ایجنس له راپور تر مخه په سرکاري بیان کې په دې اړه سندې ویل شوی چې په سوه جمع سعود کوثر له خپل دندې لرې کړی شوی، خو دوی ته یو مشر حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي. کېدی شي د زیات عمر له وجې کوثر له خپل دندې څخه لرې کړی شوی وي. څلور اتیا کلن مسعود کوثر د دوو کلونو لپاره د صوبې گورنر و. د نوی ټاکل شوی گورنر شوکت الله تعلق له باجوړ ایجنسی سره دی. پاکستانی چارواکي د خیبر ایجنسی په سپاه او تیرا میدان سیمو کې د یو شمیر مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي تیره شپه په تیرا میدان کې د انصار الاسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پنختو کې خواوشا څلور کسان وجل شوي دي او یو شمیر جوبل دي. بلخوا د پاکستان د فوج د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر ویلي تیره شپه د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه سپاه کې د جنګي الوتکو په بمبارۍ کې شاوخوا یولس وسلوال وجل شوي دي، خو د خپلواکه سرچینو نه د دې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغان شبکې په افغان حکومت په دې خاطر انتقاد وکړ چې په اداري فساد د ککړو کسانو دفاع کوي. د دې شبکې مشر شفیق همدم له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت پر هغه دریز انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې خپل کړی دی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو دغه راپور ناسم او له مبالغې ډک بللی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې طالبان له حکومت سره په خبرو کولو کې سنجیده نه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت هم ویلي چې د خبرو لپاره د طالبانو دغه شرط چې بندیان دي خوشی کړل شي نشي منلی. د چارو یو کارپوه بیا هم وایي چې د طالبانو شرطونه د منلو وړ نه دي.
طالبانو چې کوم شرایط دي کنه، پارلیمنت باندې او مغربي چې کوم د هغه ختمول غواړي، نو په داسې طرز باندې خو زما په خیال مذاکرات ممکن نه دي.
د سویټزرلند حکومت د پاکستان هغې ته په یو مکتوب کې ویلي چې د ولسمشر زرداری پر ضد د درغلۍ او مقدمې بیرته نشي پرانستلی. د قانوني چارو کارپوه په دې اړه څه وایي؟
جرم یې کړی وو که پیسې پټې کړي وي که نه وي پټې کړي وو، په هغه پیریډ ختم او دویم د امیونیټي دا د دې وجې نه چې کوم دی نه سویس حکام پاکستان ته ولیکلو چې بھائی دا کیس کوم دی په دې باندې موږ نشو چلولی.
او د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د وزیرستان ځوانانو د وزیرستان ورځ ولمانځله.
دا وزیرستان ډېر شاد ټوله دنیا ته یو پیغام ورکول دی چې کوم قبایل دي د وزیرستان هغه امن پسند خلک دی، دمش ایجوکیټډ خلک دي، ځکه چې ډېر داسې خلک شته چې قبایل لپاره شي نیگیټیو مایډډ دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. رازو اوریدونکو خپل لولنی رپورټ ته د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان له حکومت سره د خبرو اترو بهیر پیلولو کې سنجیده نه دي. نوموړي په عین حال کې د عمل لپاره د خبرو لار یو غوره لار وګڼله، خو زیاته کړه چې دغه څه کېدلو لپاره طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان حکومت سره مذاکرات کولو کې سنجیده نه دي، ځکه چې یو مفرور ملزم عدنان رشید د مذاکراتي ډلې مشر ټاکل قامي قیادت سره د ټوکو برابر دی. په اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو کې رحمان ملک وویل چې طالبان د مذاکراتو نه وړاندې د تشدد نه ډکې پیښې بندې کړي او راتلونکي ټول ټاکنو نه وړاندې د وسله وغورځوي نو محفوظ لار به ورته ورکړو. رحمان ملک زیاته کړه که طالبان مذاکرات کولو کې مخلص دي نو ډومبه دي ټولې ډلې رایوځې شي چې ورسره مذاکرات وکړو، ځکه چې د مسلو حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. پاکستانی لیکوال او سیاسي چارو کارپوه شاهد الیاس وایي چې طالبانو سره خبرې کوم فائده نه لري.
زما په خیال خو طالبانو چې کوم ویل نون شرایط دي کنه، چې شاه جمهوریت به ختمیږي، پارلیمنت بنوي او دغه مغربي چې کوم سیستم دی هغه به ختمول غواړي، نو په داسې طرز باندې خو زما په خیال مذاکرات ممکن نه دي.
د پاکستان د سیاسي چارو یو بل کارپو عزیز الله وایي چې د طالبانو سره مذاکراتو د لارې د لږ وخت لپاره قلاري راتلی شي، خو اوږده مهاله نتیجې به اون لري.
پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د الیکشن لمخه لږ حالات سم سي او د طالبانو له طرفه چې کومې حمله کیږي، ترهګرۍ چې کوم واقعات شروع دي، هغه لږ کم شي، نو ګوندونه خبرې به ورسره وکړي. خو لږ صرف دا ټمپریچر کمونو دپاره، درجه حرارت ته چې د کوم سیاسي دا ترهګرۍ چې کوم دا واقعات شروع دي، دغه کمونو دپاره به دې دپاره نه شي دا ترهګري همیشه دپاره ختم شي، آن شي په دو خبرو کې ختم دی.
احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د دوی دغه شرط نشي منلی چې وایي نیول شوي ملګري دې خوشي کړل شي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د بندي ساتلو او یا هم خوشي کولو پریکړه به عدالت کوي، او دا چې د ګوند د سیمې د امن لپاره له قربانۍ ورکولو په شا نه ځي. د میا افتخار حسین د سرګندونو نور تفصیل له پیښورا د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې دوی نیول شوي طالبان قیدیان نشي خوشې کولی، ځکه چې هغوی د قانون خلاف ورزي په ضد نیول شوي دي او دا د عدالت کار دی، او چې کله عدالت وغواړي په هغوی مقدمه اچولی شي نو هغوی بیا خوشې کولی شي، او دوی په دې لړ کې قانون خپل لاس کې نشي اخیستی. دا خبره بیګا د شپې میا افتخار حسین په نوخار کې د عوامي نشلګون د جلسې وروسته خبریالانو سره وکړلې. میا افتخار حسین زیاته کړه چې هغه مرحله لا تر دې دمه نه درغلي، او کله چې د هغوی یو خپلواکه ډله خبرو اترو لراشي، مذاکره مخ په وړاندې لاړ شي، نو د طالبانو سره د دغه قیدیانو علاوه د خبرو اترو لپاره نور کسان هم شته، او چې کله دغه مذاکرات کامیاب شو نو په هغه صورت کې ډیر څه کېدی شي. یو طریقه کار دی چې کله مذاکرات وشي او کامیاب شي نو په هغه صورت کې د یو معاهده په شکل کې دغه لوس کېدی شي چې د دوی کسان خوشي کړو، او دې وخت کې په دې باندې هیڅ خبره نشي کېدی چې څوک خوشي کړو او کنه. دا د هغوی یو شرط ضرور دی، خو کېدی شي چې مذاکرات یا خبره تر شروع شي نو کېدی شي هغوی دا شرط پریک دی. مې افتخار حسین زیاته کړه چې کله یو کس ونیول شي نو هغه د عدالت اختیار وي چې هغه پریدي یا اساره وي. یو کس چې ونیول شي نو دا عدالت سره اختیار وي چې عدالت یې اساره او پریک دی. دا هغه یو خپل طریقه کار وي، او په خپل څوک د ځنه یو ملزم نشي پریښودی، ځکه چې په هغه باندې د قانون بیلابیلې دفې لګېدلې وي، او چې کوم دفاتو د لاندې دی نیول شوي نو د هغې اول ختمول پکاري، د هغې نه وروستو د خوشي کولو یا څه فیصله عدالت کولی شي. نو ځکه دا آئینی او قانوني خبر دی، او مونږ قانون په خپل لاس کې نشو اخیستی. یاد دی وی چې طالبانو له خوا څو سوارې وړاندې هم د خپل مرګرو د خوشي کولو غوښتنې د حکومت نه شوې دي، بلخوا په دغه لړ کې عوامي نیشنل ګوند په 14 فروری ټولګوندیز غونډه هم رابللې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کې ګوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي، وسلوالو طالبان له حکومت سره د خبرو پیلولو لپاره شرطونه مخې ته راوړي، او هم یې له حکومت ضمانتونه غوښتي چې د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د غوښتنو منل کېدل به د دوی د برلاسیتوب او د حکومت تسلیمېدو په معنا وي. زموږ همکار منور شاه د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی ملال یوسفزای چې ویډیووي پیغام ورکاوه او د خپل رغیدلو او مشن په اړه وینا کوله، نو په دې خبره د انسان ایمان لا نور ټینګ شي چې نیکی څوک ختمول نه شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په سمو حالاتو کې ماشومان علامت جوړول په کار نه وي، خو د هیواد په موجوده ناسمو حالاتو کې ملال یوسفزای په حقیقت کې د ماشومانو د تعلیم او حقونو علامت او د ملال فند جوړېدل د وخت اهم ضرورت دی. دویمه دا چې په ملال د وسلوال برید نه څرګنده شوه چې وسلوال طالبان ټولنه کوم اړخته بوتلل غواړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د ملال روغېدل ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې هغه په دې جنگ کې بریالي شوه، خو په دې حواله بیا د سیاستوالانو ځینې کمزورې خبرې ډېرې د افسوس وړ دي. مثلا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وسلوالو طالبانو ته سوال کړی وو چې په دغه صوبه کې د حملې نه کوي، ځکه چې دوی هم د وسلوالو سره په ځینې خبرو کې یو شان نظرونه لري. هلته د هیواد وزیر داخله رحمان ملک یو وخت کې د طالبانو مننه کړې وه چې د اشورې په میاشت کې بریدونه ونه کړل. د راز عمران خان هم د ویرې نه په ملال یوسفزی د برید کوونکو په اړه د سویلو نه ډډه کړې وه. ورځپاڼه لیکي اوس چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز شوی دی، او په سر کې د ځینې شرطونو او ضمانتیانو خبره کړې ده، پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې وسلوالو ښه په ډاګه د هیواد د زرګونو وګړو د وژنې پلا په غاړه اخیستې، په دې کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي، په هسپتالونو، سکولونو، جوماتونو او مزارونو د حملو ذمواري یې منلې ده، نو آیا دوی سره خبرې اترې کول مناسب دي؟ او دا چې آیا د بشیر بلور په شمول د زرګونو خلکو قاتلان دی وبخل شي. د ورځپاڼې په وینا د افسوس خبره دا ده چې وسلوالو د دې خبرو اترو لپاره د وړاندې نه شرطونه مقرر کړي او د خپل برلاسي توب څرګندونه یې کړې. نو دا راز دې ته مذاکرات ویل مناسب نه دي، بلکې په حقیقت کې به دا د وسلوالو په وړاندې د حکومت تسلیمېدل وي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو کم ضمانتیان غوښتي، هغوی کې مولانا فضل الرحمن او سید منور حسن د مذهبي ګوندونو مشران دي او خپل اخکاره نظر لري. خو نواز شریف چې د یوې سیاسي پارټۍ مشر دی، هغه هم وسلوال چې د زرګونو خلکو په وجنه کې ککړ دي، د هغوی پر ځای یې مرکزي حکومت بې باوره ګرځولی او ځکه یې د منځګړتوب نه انکار کړی. دا راز د هیواد زیاتره سیاسي مشران د وسلوالو په اړه د واضح نظر ورکولو نه ډډه کوي، چې له وجې یې په هیواد کې امنیت ټینګېدل ډېر ګران شوی دی.
منور شاه چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې مهم ټکی ورول، او د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د ګوند به د پښتنو پر سیمه د سولې په خاطر د عوامي نېشنل ګوند لخوا بدل شوي ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي. شیرپا له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د غونډې په اړه خپلې اندېښنې او تحفظات هم ښودلي دي. بل پلو د عمران خان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو په دې غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. نور له آفتاب احمد خان شیرپا سره د خالد خان په دې مرکه کې.
افتاب خان، عوامی نیشنل ګوند ای پی سی راوسته ده د امن په خاطر د ترخ غری په اکلا سره د ټولو ګوندونو رائے معلومول ده. ای تاسو سره ملو شوی دي، تاسو په دغه ای پی سی کې ګډون کوي او تاسو سره تحفظات؟
خالد خان، مونږ ته دعوت ملو شوی دي، دا غوی یو وفد راغلو مونږ ته دعوت راکړو. مونږ ته هغه وخت دا ویلو چې مونږ سره تحفظات دي او معلومات مونږ کول چې دوی سره په دې کې سره کار کړی دي او کم طریقې سره دا مخکې بوتلل غواړي. مونږ ورته دا ویلو چې مونږ به خپل مشرانو سره د پارټۍ په فورم باندې دا خبره کوو او هغې نه پس په تاسو ته جواب درکوو. مونږ هغه وکړو او د ټولو د هغو چې د امن دپاره خو مونږ چې هر یو فورم یې مونږ نه غواړو چې دا داسې فورم چې د امن دپاره چې هغه نه سیاسي څوک فایده اوچته کړي او په داسې وخت کې چې الیکشن په سر دی او یو سیاسي پارټۍ دی هغې ته هغه وکړي چې یاره مونږ د امن دپاره راغوستو. خو بهرحال مونږ خپل تحفظات په دې لحاظ سره چې یو چې د دې حکومت ختمیږي، د دې هغه به څه دا تسلسل به څنګه مخکې بوزي، دویم دا چې ګارنټیز به په دې کې څه وکړي، او دریم چې دوی دا وایي چې فوج امن طرف ته تلل غواړي، نو مونږ ورسره یو کو نه ځي نه هم ورسره یو. نو بیا خو د سیول حکومت یا د پولیټیکل پارټوز هغه اهمیت بیا نه پاتې کیږي.
په دې خبره یو خو دا تاسو خبرو مطلب چې دا کې تاسو شرکت کوي، او بل دا چې آیا دغه سیاسي پارټیانو ته یا دغه سیول حکومت ته د فوج یا د کوم زورور قوتونو چې دي دلته دایي حمایت کې وته حاصل نه، نو د دې څه فایده به
هم؟ دغه زمونږ دغه تحفظات او دغه مونږ د غوینه دا غواړو چې مونږ ته دې وایي چې به څه دا غوي د دې دغه قوتونو سره هغه دې ردی عمل دی په دې باندې. او دویم دا چې مونږ دا فیصله نه کړی چې کوم لیول باندې به خپل هغه وفد دلته لیږو. مونږ دا محسوس کړه چې یو واقعي دا په صحیح معنو کې دوی خپل کار هوم ورک کم کړی دی او دا مخ پر وړاندې بوزي، نو بیا به دا هغه مطابق په مونږ خپل وفد اور لیږو.
تاسو ګڼئ چې دا د افغانستان کې چې کوم حالات بدلیږي، یا دلته دغه ای پی سی یا دغه خبرې د طالبانو د طرفه هم یو ویډیو دغه شو چې مونږ پکې درې پارټیانو ګارانټر لرلو، نو دا کوم طرف ته روان دي دا حالات دا خبرې؟
زما په خیال زه دواړه یو ځای نه تړم. دا افغانستان کې چې کوم دا لندن کې هغه شو، هغه کې دا فیصله شو چې شپږ میاشتو کې دنه دنه به مونږ دا افغانستان او پاکستان دا امن دا غیتا دا خبر رسو. هغه سره زما اتفاق په هغه لحاظ سره نشته چې دلتا حکومت د الیکشن کیږي درې میاشتې پس کم حکومتي هغوی څه پوزیشن یې هغه شی خو زه دې سره نه کوم، نه زما څه امید دی چې هغه دا هغه لندن خبرو بس داسې اهمیت یا دا هغه کې بس پیشرفت اوشي په دغه لحاظ سره. دلته چې کوم هغه دی نو دا زمونږ دا خاص کر په فاټا کې چې کوم صورت حال دی او په دې صوبے کے زمونگا پر سرد میل مانے چکم خور مانے چکم صورت حال دے مونگ تا زیاد تشویش تھے او بنیادی طور مانے مونگا خدا پاکستان تا دا احساس ورکول غوڑو دا پدی مانے آگا کہو چھے بھئی مسئلہ مونگ تا دا دل تراشے تا سو او گوڑا چھے دا مسئلہ سدا او دا دے حل سدے او دے دا پارا زمونگا رہ مورے دا زمونگا بنیادی مقصد
د کامی وطن گند له مشر افتاب احمد خان شیرپاو سره مو د مشال ریډیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د سویټزرلند حکومتي چارواکو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د مقدمو بیا پیلولو په لړ کې پاکستانی حکومت ته یو مکتوب استول دی. سویس حکومت په دغه خط کې سلی کلی دی او کارپوهان په اړه څه نظر لري او له اسلام آباد د خپل همکار ریاض مساخیل په دې رپورٹ کې.
مشال ریډیو ته د موبایل پیغام د لار د کمی اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي وې چې د سویټزرلند حکومت لخوا پاکستان ته را لېږل شوی خط کې ویل شوی دی چې دوی نشي کولای د آصف علي زرداري په ضد مقدمه بیا د سره شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د پاکستانی موقف په اړه د قانوني چارو د کارپو او بیرستر باچان ته پوسوکو او دا هم چې په کوم وجوهاتو د آصف علي زرداري په ضد مقدمه نشي چلیدي نو دوی وې
فو نو کا جرم کړیو کني کړیو کې پیسې پټ کړیو کني پټ کړیو خو هغه پیریډ ختم دا زمو په ملک هم د سټیټ اف لیمیټیشن او دویم د ایمونټی دا د دې وجنه چې کم دې نه شیز حکام پاکستان ته ولي کړو چې بای دا کې شي کم دې په دې باندې مونږ نشو چلولې ځکه چې مونږ لا سونې تړلې دي.
آیا په مقرره وخت کې هغه موده هم شامل وي کوم چې په صدارتي استثنا کې تیر شوی وي په دې حق لرا تا بیا هم بیرستر بچا وې
د دې ذکر په سټیټ اف لیمیټیشن کې نشته چې آیا د ایمونټی کې پینځه کال تیر کړو که نه تیر کړی state of limitation ke time ke dumra kala pe chief no da de wajana da state of limitation be ba ne reopen ki gi che da kala immunity land ke kiri aur da da ke da time period neve aur da da sazarat na ra khushi no da he na pas se kam de pa da bani case reopen ki de shi
da da wane wal da che pas fali zardari tor de che da pa teko ke corruption kade de aur ha ga paise e bia da switzerland pa bankuno ki ikhi di da komo da wapas e da para che mukadme chale de khurus to da parwez musharraf dor ke da انارو تر مخه دغه مقدمه واپس واغستې شوې. البته د سپریم کورټ لخوا د انارو ناقانونه ګرځول وروسته بیا حکومت ویل شو چې سویس چارواکو ته د مقدمو شروع کولو د پاره خط ولیکي او د خط نه لیکلو په ترڅ کې یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کړی شو او د 15 کالو د پاره نه اهله هم وګرځول شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. که پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په کوچلاخ کې د پولیسو تانې ته سیر مشوي وی 14 یو تن وژل دي. تر دې 14 ورسته پولیسو په موټر کې ځای پر ځای شوی شاوخوا 25 کیلوګرام 14 توکي ناکار کړی. د پولیسو په وینا د ترهګرو دا پلان و چې تر یوې 14 ورسته بل لوی 14 کې ولسی خلکو ته زیات مرګ ژوبله واړوي. خدای نور ناصر پر تفصیل لري.
د کوچلاخ سیمې د پولیسو په وینا د خالی په ورځ نه معلومه کسانو د دې شار د پولیسو لټانې سره څیرمه شاوخوا 25 کیلوګرام 14 توکي په یو کرولا ډول موټر کې ځای پر ځای کړی و. د پولیسو ډی آی جی انویسټیګیشن وزیر خان ناصر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل لومړی په یو جرکین کې د ځای پر ځای سوي 14 توکو تر چولو وروسته یو تن وژل شو چې تر دې پیښې وروسته پولیسو ته د پیښې له ځای څخه شاوخوا 100 فوټ لرې یو مشکوک موټر په نظر ورغی چې کیا تر تا لاشی ورسته شاوخوا 25 کیلوګرام 14 توکي ومندل او هغه ټول ناکاره کړل. د پولیسو ډی آی جی وزیر خان ناصر له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه
یي اس طرح هوا کې اج تقریبا 5 بجې کې قریب یي
دا داسې ده چې نن د 15 بجو په شاوخوا کې د سیول هسپتال کالونی له دیوال سره چیرمه 14 سوي چې د دې کور یو وګړی چې نوم یې محمد نعیم دی پکې وجل سوي دی. دا سې ښکاری چې د ورته لاس وروړی او هغه ورسته دا 14 سوي چې د لاس او کوپري مسته
کوپري اوس کې ورګي دی.
د وزیر خان ناصر په وینا له لمړنیو پلټنو دا شکایت چې د 14 هدف د کوچلاغ پولیسو تاړمه چې د په خبره کې په موټر کې ځای پر ځای سوي 14 کې توکي چول سوي وای زیاته مرګ ژوبل به اړولې وای.
سیکنډري ډیوایس کې تور په انونه تانې کې دیوال کې
تر دې ورسته د 2014 لپاره دوی یو موټر چې پکې 14 کې توکي و د پولیسو تانې له دیوال سره چیر مدرولې. په دې موټر کې یو جرکین و چې له 25 بیا تر 30 کیلوګرام پورې 14 کې توکي پکښې و او له هغه سره یې د پټرولو دوه نور جرکینونه ایښي وو. که چول سوي وای نو خدای مکړه د پولیسو تڼه به یې ټوله تباه کړې وای. د کوچلاغ سیمې د دې چاودنې مسؤلیت د ریپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو کوچلاغ.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دا وخت د قطر په سفر دی، د ګوند یو مشر غړي حافظ حسین احمد ویلي چې نوموړی به په قطر کې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرو کې ګډون کوي. بلخو هم دغه ګوند ویان بیا په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د مولانا فضل الرحمن د ګډون کولو خبره رد کړې ده. په دغه اړه نور ورو له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو سینیئر غړی حافظ حسین احمد وایي چې په قطر کې د امریکي، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کېدونکو مذاکراتو کې بعد د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ګډون کوي. پاکستانی مطبوعات د حافظ حسین احمد د خلی لیکي چې مولانا فضل الرحمن څه وخت هم په دوحه کې د طالبانو د دفتر دوره کولی شي او درې واړو فریقو ترمنځ کېدونکو مذاکراتو کې به ګډون کوي. مشال ریډیو چې کله د جمعیت علماء اسلام فی ګوند ویان جلیل جان سره تماس ونیولو، نو نوموړي د مولانا فضل الرحمن د قطر دورې پخلی وکړو او زیات کړه چې مولانا صاحب د دورې مقصد طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان نمائندګي کول نه دي، بلکې هغوی په نیجی دولت للی دي.
نمائندګي په والا نه ترې حاصل تک چا سره رابطه کړې وي یا څوک ورته راغلي وي، ملاقات کړې وي، دا خو یو د معمولي سره یو نو لوی قائد زی چتر نو خامخا څوک نه څوک راځي ملاویدل. نو دا چې پری پلان منصوبه نه و، هغه د دې دوره باندې ترې هغه د تنظیم جمعې علما قطر ته دا اوسر کړو صرف جوش پور ترې.
خبريال او افغان امورو نظر لرونکو طاهر خان وایي چې په قطر کې طالبانو سره مذاکرات شروع کېدو پر مهال د مولانا فضل الرحمن قطر ته سفر دا ښایي چې نوموړی په مذاکراتو کې ګډون لپاره تللی دی.
مولانا فضل الرحمن د پاکستان د حکومت نه هم یو اختیار اخستی دی چې دې بعد پاکستان د حکومت د اختیار وروسته هلته ورځي قطر ته او طالبانو سره به ویني. مولانا فضل الرحمن د دې سفر یو مهم چې کوم هدف دی نو هغه دا دی چې طالبان او افغان حکومت ترمنځ چې کوم هغه خالی دی او طالبان تر اوسه پورې نه غواړي چې افغانستان حکومت سره یا د هغې کوم د سولې هغه شورا د هغې سره خبرې وکړي، نو دوی دا وایي چې د مولانا فضل الرحمن به دا بنیادي کردار وي چې طالبان دې ته وهڅوي، هغې ته خواست وکړي چې دوی افغان حکومت سره اوس خبرو ته کښېني، ځکه چې د مولانا فضل الرحمن طالبانو سره چې کوم د هغه اثر دی هغه تر اوسه پورې موجود دی، نو څه امیدونه خوشته.
طاهر خان زیاته کړه چې پاکستان له خوا د طالبانو خوشي کېدو او امریکا په 2014 کې د افغانستان نه د وطن وروستو په قطر کې روانو د مذاکراتو اوس بهتر نتایج راوتلو امکان شته. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا مسولین وایي قطر ته د پاکستان د یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی په هغه صورت کې کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په نیت تللی وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا قطر ته د فضل الرحمن سفر بې ارزښته بولي او وایي چې لا هم د قطر دفتر نه دی پرانستل شوی. په دغه اړه نور له کابله د معصوم میوند په دې رپورټ کې.
د سولې عالی شورا ځینې مسؤلین وایي چې قطر ته د مولانا فضل الرحمن له سفر په غیر رسمي توګه خبر شوي دي. له نوموړي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوځي وویل که دغه سفر د افغانستان د سولې د خبرو لپاره وي، نو دوی د نوموړي د دې سفر هرکلی کوي.
دا خبر موږ هم ترلاسه کړو چې مولانا فضل الرحمن قطر ته تللی ده. نو تاسو معلومه ده چې د افغانستان قضیه د افغانستان او د پاکستان مسله تقریبا سره ورته مشکلات یو خوختل امیدواری دا ده که مولانا سیف الرحمن د همدې هدف لپاره تللی وي چې د افغانستان په صلح کې مرسته وکړي. د دې خبرې موږ ډېر هرکلی کوو او امید مهم له مولانا سیف الرحمن نه همدا ده چې په صفت د عالم اقدام توقع ده ورنه چې د صلح په مسله کې د دوی له موږ سره مرسته وکړي.
د پاکستان د مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام ویان د شنبې په ورځ په پاکستان کې یوې غونډې ته وویل چې مولانا فضل الرحمن قطر ته رسېدلی او نوموړی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له دې ډلې سره نږدې اړیکې درلودلې او ویل کېږي اوس یې هم ورسره نږدې اړیکې دي. دا مهال د طالبانو یو شمېر استازي په قطر کې دي او په دې هیواد کې طالبان ته د دفتر د پرانیستلو په اړه هڅې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا قطر ته د پاکستان د مذهبي ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن له سفر بې خبري شوي او د نوموړي دغه سفر بې ارزښته بولي. د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په خپل خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تر اوسه په قطر کې طالبانو ته دفتر نه دی پرانستل سوی
بر افغانستان دفتر قطر باز نشده
د افغانستان لپاره د قطر دفتر نه دی خلاص سوی کله چې پرانستل سی اعلان کوو پټ نه دی دا چې کوم مولانا قطر ته سفر کړی بل کار دا کولای سي مونږ له چا سره خبرې نه دی پیل کړی چې خبرې کو شرایط مو لته سره شریک کړي او دا خبره تر بخ کاراوی
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم تر اوسه قطر ته مولانا فضل الرحمن د سفر پړه څنګه دی ویلی
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
اوریدونکو پینځنی م بجې شوې ل شاهین بنری بعد خبرونو لنډیز وورو
مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه دي په اسلام آباد کې خبریالان سره په خبرو کې رحمان ملک زیاته کړې طالبان د مذاکراتو په نوم د ولس سره ټوخی کوي نوموړي ویلي مسلې د خبرو اترو د لارې حل کېدی شي خو طالبانو چې د مذاکراتو لپاره کومه لار خپله کړې هغه سمه نه ده د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې نیول شوي وسوال طالبان نشي خوشې کولی د نوخار سره په خبر اعلان په نوخار کې خبر اعلان سره په خبرو کې مې افتخار حسین زیاته کړې د مذاکرات وړاندې د وسوالو طالبانو خوشی کول د عین پر ضد یو ګام دی د خیبر پختونخوا د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیر پو ویلي د دې ګوند بعد د پښتنو په سیمه د سولې په خاطر په بلل شوي ټولګوندیز غونډه کې برخه اخلي د سویزرلینډ حکومت د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د پیسو د درغلې د مقدمې پرانستلو نه انکار کړی دی د پاکستان د قانون وزارت ویلي ولسمشر د ریاست د مشر په حیث داسې رقم مقدمو نه مستثنا دی عوامي نشتل ګوند ویلي کراچۍ ښار کې طالبان د دوی مشران وژني او دغه ځای کې له خلکو قلنګونه اخلي د عوامي نشتل ګوند د سند صوبې مشر شاهد سید مشال لیرو ته ویلي کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه زورول کیږي او ولسمشر آصف علي زرداري د سرحدي چارو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ټاکلی دی
د خبرونو لنډیز مول شاهین بنری وورید او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی ل ریاض مساخیل اورو
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون خپل اداریا طالبانو سره په مذاکراتو لیکلې ده او وایي چې نواز شریف په دې خبره زور روړي چې باید حکومت دې د طالبانو لخوا د مذاکراتو د وړاندیز مثبت ځواب ورکړي اداریه وایي چې په نواز شریف او مسلم لیگ د وړاندې نه دا تور لګي چې دوی د سختدریزو ډلو دپاره زړه کې ځای لري او بیا دا ګوند د هغې چا په دور کې جوړ کړی شوی دی چې پخپله د طالبانو مرستیال و اداریه زیاتوي چې نن کوم خلک د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کوي باید چې هغوی د یو څو سختو ولونو جوابونه ورکړي او هغه دا چې آیا مونږ نن مذاکرات کوو نو عام خلکو ته بس وایو چې څوک هم د خپل غوښتنو لپاره د حکومت په ضد جګړه کوي نو حکومت به د هغه سره مذاکرات کوي او خبره به یې مني بل دا چې مذاکرات به په ورکړه راکړه ختمیږي نو آیا مونږ به قبایلی سیمه طالبانو ته پرېږدو کومه چې هغوی حکومت ته نه پرېږدي بل دا چې د دې نه وړاندې کومې لوزنامې شوې دي نو په هغې هم طالبانو عمل درآمد نه دی کړی نو آیا د دې خبرې څه ګارنټي ده چې دا ځل به پرې عمل وکړي اداریه زیاتوي چې د جنگ کې یو اهم ډله پاکستانی پوز هم دی او لکه چې جنرال اشفاق پرویز کی یعنی ویلي خطر وته د بهر نه نه بلکې د کور د ننه د ترهګر ډلو نه ده نو تر سوچې د مذاکراتو لړکی د دوی رائے نوی اخستې شوې تر هغه مذاکرات نشي کېدی اداري اخره کې وایي چې طالبانو په زرګونو عام خلک پوزیان او د قانون نافذونکو ادارو غړي وجلی دي نو څنګه به اوس د دوی سره روغه جوړه وشي د طالبانو نه د خلاصي او همیشه همیشه د پاره ختمولو یوازینی لار سخت پوزي اپریشن دی چې سره به د ملک د دوی جرړې ختم شي او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د درګې سره نږدې د کډوالو کیمپ کې د شری کیس مخې ته راتلل څه نوې خبره نه ده بلکې د دې نه وړاندې هم په دیر کې د شری او ماشومانو کې د بریښونو کیسونه مخې ته راغلي دي اداریه وایي چې هر څوک شری یو داسې بیماری ده چې د یو ماشوم نه بلته لګي او په هر تن په ژوند کې یو ځل دا بیماری راتلل یو فطري عمل دی خو دا دومره هم خطرناک نه ده چې ماشومان دې ورسره مړه شي بلکې پاکستان کې د شری د رنځ موجوده شدت نه دا پته لګي چې حکومت دې اړخته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. ادارې وړاندې وایي چې د دې بیمارۍ لپاره د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې ساسکي ورکړې کیږي، خو اکثره میندې خپلو بچو ته دا ساسکي نه ورکوي چې ورسره د رنس خطران نور هم زیات شي. باید چې حکومت هم دې اړخته خاص پاملرنه وکړي او د ساسکو شتون باوري کړي. د دې سره سره مور پلار له هم پکار دي چې خپلو ماشومانو ته په هر حال کې د شری ساسکي او ورسره د ویټامین اے کیپسول ورکړي، ځکه چې د شری نه بچ کېدو لپاره علاج سره سره احتیاط هم ډیر ضروری دی او دا د حکومت او والدینو په شریکه ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون په خپل ادارې کې لیکلي په پاکستان مسلم لیگ نواز دا شک کیږي چې په پنجاب کې د ځینې سختدریزو ټولګو مرسته کوي. د پارټۍ مشر نواز شریف د ضیاء الحق په دور کې سیاست ته راغلی و. ضیاء الحق د سختدریزو ټولګو د ټولو نه لوی مرستیال و. ورځپاڼه لیکي نواز شریف د طالبانو سره د خبرو پلوي دی، خو د طالبانو او حکومت ترمنځ د منځګړیتوب نه انکار کړی دی. نواز شریف ویلي حکومت دې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز په سنجیدګۍ سره واخلي. ادارې وړاندې لیکي یوازې د خبرو اترو لپاره په اواز اوچتولو نه کیږي، دغه وینا نه وړاندې باید د ځینې پوښتنو ځواب ورکړی شي. داسې خلکو نه باید وپوښتل شي چې کله تیر وخت کې د طالبانو سره لوزنامې وشوې نو هغې پرې د عمل کولو نه ولې انکار وکړو. بله دا چې یو عام پاکستانی ته کوم قسم پیغام ورکول کیږي چې ګنې که څوک په تشدد او ترهګرۍ کې ککړ وي نو هغې ته به په پای کې د خبرو اترو وړاندیز کیږي. دا تعریف لمخه په خبرو اترو کې دواړه اړخه سبیلی او سګټي. دا خبره باید سپینه کړی شي چې طالبانو ته بس ورکول کیږي. آیا طالبان دې ته تیار دي چې د امن لپاره د قبایلي سیمو نه پشا شي؟ سرګند خبره دادا چې طالبان به د خبرو اترو نه وړاندې د وسلې کې خودونه انکار کوي. لدې کبله دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې په حکومت د خبرو اترو د عمل نه شروع کولو تور لګول شي، ځکه چې په پاکستان کې واک د پوز سره دی او د پوز د رضانه بغیر د طالبانو سره د خبرو اترو هیڅ قسمه عمل مخ په وړاندې نشتلی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د مشر جنرال جان ایلن د کار او زیار ستاینه کړې ده او لیکلي دي چې جنرال جان ایلن په تیرو نهو میاشتو کې د ځواکونو کار ګړندی کړی او استحکام یې پکې راوستی دی. ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو کچه خپل مقرره حد ته په رسیدو ده. افغان ځواکونه اوس د ډیرو عملیاتو مشري پخپله کوي. په جنوبي افغانستان کې د جان ایلن په مشرۍ د ناټو ځواکونو شمیره تر ډیره حده راټیټه کړې شوې ده. د افغان ځواکونو لخوا په ائتلافي ځواکونو بریدونه اگر چې اوس هم د فکرمندۍ وړ دي خو په کمېدو دي. د کال 2014 د اپریل په میاشت کې د ټول ټاکنو لپاره جان ایلن مرسته کړې چې افغانستان په ټیک لار پاتې شي. په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خپلمنځي جګړو ویره کمه شوې ده او سره د دې چې اداري فساد اوس هم د افغانستان یو لوی ستونزه ده، خو د جنرال جان ایلن په مشرۍ ناټو ځواکونه نور هم قوي شوي دي او د دغه ستونزې د اثر په راکمولو کې کردار لوبولې دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان لخوا د افغان حکومت له سلا پرته د طالب زندانیانو خلاصون ممکن خطر پیښ کړي. ډاکټر زلمی رسول د خبرنن د یک شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره یو لړ موافقو ته رسیدلی دي. نور تفصیل له کابل د احمد زبیر اجمن په دې رپورټ کې ورو.
د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان باید هغه طالب زندانیان له خپلو زندانونو آزاد کړي چې د سولې عالي شورا یې په ګوته کوي. ډاکټر زلمی رسول په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیز غونډه کې هم په همدې اړه موافقه شوې چې پاکستان به طالب چارواکي د سولې د عالي شورا په صلاح له زندانونو پرېږدي. نوموړي وویل د افغان حکومت له خبرو پرته د طالبانو خلاصون خطرناک دی او په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
ما گفتیم که او طالب های را که در زندان کنه
موږ ویلی هغه طالبان چې له زندانون خوشی کیږي باید د سولې عالی شورا په صلاح وسی ځکه دغه شورا د سولې د بهیر پر مخ وړلو مسؤله ده او دا تشخیصولی سي چې څوک د سولې له بهیر سره مرسته کولای سي له همدې عمل موږ په لندن کې هغوی ته خپل اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د زندانیانو خوشی کېدل په داسې حال کې چې موږ خبر نه یو او نه پوهیږو چې چیرې ځي امکان لري چې خطر ولري
که څه هم ښاغلی رسولونه ول چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب چارواکو خلاصون څه خطر له ځان سره لري خو په دې اړه د بیلابیلو لورو اندېښنه ده هسې نه بیرته د جګړې له لیکو سره یو ځای شي افغان چارواکي وروسته له هغې دغه څرګندونې کوي چې پاکستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه دوه ځلې شاوخوا شل طالب چارواکي خوشي کړل خو افغان چارواکو ته یې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې خوشي شوي کسان چیرته ولاړل او اوس څه کوي افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو دو اونیو کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډ غونډه هم جوړه شي ښاغلی رسول وویل دې غونډې ته د چمتووالي نیولو لپاره یو پلاوی د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ
په
لندن کې بالاخره دې پریکړې ته ورسېدو چې د دیني عالمانو ګډه غونډه به د مارچ د میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې وسي د سولې د عالي شورا اته کسیزه پلاوی نن پر 12 بجو د پاکستان پر لور خوځیږي تر څو له خپل پاکستاني لوري سره خبرې وکړي او د افغانستان او پاکستان د عالمانو د دې لوی غونډې اجنډا جوړ کړي او دا به خپل پرمختګ وي
افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ضد د دینی عالمانو یو فتوا ترلاسه کړي په عین حال کې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا په دې موافقه وشوه چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند تر راتلونکي مني پورې برابر شي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وروستي خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې اړه د افغان حکومت پخوانی شرط تکرار کړ چې ویلي دي د دې سند له لاسلیک کېدو مخکې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د پاکستان له خاورې هیڅ ګواښ نه دی متوجه
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبري کانفرنس په اړه مو د احمد زبیر ژمن رپورت واورېدو او د افغانستان ننګرهار ولایت سوداګر وایي حکومت د ورته د هغو مالونو محصول وروبخي چې درې میاشتې د کراچۍ بندر کې بند پاتې وو دوی وایي د پاکستان حکومت له دوی په لکونو ډالر ډیمریج اخیستی دی سوداګران وایي که ورته محصول ونه بخل شي نو مالونه به ورته یو په دوه تاوان تمام شي نور له باز محمد عابد اورو
د افغان سوداګرو سباندې سلورو زرو کنټینرونو کې بار سوداګری ستو کې چې د کراچۍ بندر کې بند پاتې وو اوس د ننګرهار ګمرک ته را رسیدلی خو سوداګر وایي چې د پاکستان حکومت ترینه په لکونو ډالرو ډیمریج اخیستی د افغانستان دولت ته ورته محصول او مالیه معاف کړي یو تن سوداګر وایي که حکومت ورته مالیه او محصول معاف نکړي سوداګریز مالونه ورته یو په دوه پریوزي
نوم یې اجګل احمد د فیصل منصور شرکت مسؤل یم موږ د سلو زره کانټینر او سخجات مال په پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې ودرولي تقریبا د درې میاشتو کې په مليون هاو ډالر ډیمریج راغی موږ دا غوښتنه کوو د افغانستان د حکومت څخه چې دوی موږ ته محصول او مالیه معاف ترڅو موږ ته د مالونه لږ نسبتا ارزانه تمام بازار
او یو بل تنوایی چې د هری ورځې په تیریدو پرې د موټر د توقف یو نیم سل ډالره کرایه راځي
زلمای شرکت شبیر فهیم رئیس ما زمونږ چې کوم مشکلات په کراچۍ کې وو زمونږ مالونه اوس را رسیدلې دي ګمرک ته فی کانټینر یو نیم سل ډالر په دبان روزانه ډمارچ او ډیټنشن دلته موږ باندې راځي د حکومت نه زمونږ اول دا درخواست دی چې دغه لطفا دا کوم تعرفه چې موږ ته معاف کړی دي ګمرک ته مکتوب دی واسطه چې دفتن د دغه کار د تاجران دلته خلاصي کچیر دی اول مخ مخنیوي ونی کی دفتن او دلته پیروز مره په موږ باندې نور توقف راځي
د سوداګرو د ستونزو په وړاندې د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی د دارالانشا رئیس اجی مصطفی وایي چې د ننګرهار د ګمرک چارواکو سره د سوداګرو ستونزې شریکی کړي او هغه ورته ویلي دي چې د مالیه وزارت له اړخه داسې کوم مکتوب دوی ته نه دی راغلی چې یادو سوداګرو ته د محصول معاف کړی شي
د افکار د ترون په اساس پاکستان موږ سره ډېر سخت ظلم یو کوي تجارانو پیسې کې بیا وزیر صاحب تجارت په خپل بیان کې په رسنوي ته ویل چې موږ د تجارانو ډېر زیات درد لیدل او تقریبا په هر تجار باندې لس لکه پنځه لکه د مرچ راغلی نو باید د دې کوم تعارفې چې یو محصول د دې باید معاف شي په همدې اساس ما رئیس صاحب د ګمرک سره خبرې کړې راته ویل چې دا زموږ صلاحیت نه دی تاسو کولی شئ دا موضوع د وزارت مالیه په سلسله ریاست جمهوریت دا موضوع پیشنهاد کړي چې هغه زموږ ته فرمان یا حکم موږ ته راکړي موږ به دې تعارفو څخه ما معاف بیکو
د سوداګرو دا غوښتنه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انوارالحق اهدي ویلي وو چې زیانمن شوو سوداګرو ته د مالیه او محصول معاف کړی شي. هڅه مو وکړله چې په دې اړه د مالیې وزارت د چارواکو نظر ولرو خو بریالي نه شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې د نشه یي موادو ضد ادارې چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په نشو د روږدو کسانو شمیر 10% کم شوی دی. دوی وایي که څه هم څلور کاله مخکې د یوې سروې له مخې شاوخوا 50,000 کسان په بېلابېلو نشو وختول، خو د عامه پوهاوي، ورزشي فعالیتونو او نورو ټولنیزو خدمتونو له لامله د نشیانو شمیر کم شوی دی. د همدې موضوع په اړه د نشه یي موادو پر ضد د ادارې له مشر سره د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل مرکه کړې ده او دا رپورټ یې موږ ته لیږلې ده.
په نشه یي توکو د ځوانانو روږدېدل ټولنیزه ستونزه ده چې دا مهال ټولنه او افغان حکومت ورسره لاس او ګریوان دی. په خوست کې هم په زرګونو کسان د نشه یي توکو په استعمال روږدي دي. د خوست ولایت د مخدراتو کو پر ضد ادارې مشر مناګل تڼیوال وایي که څه هم د یوې سروې له مخې څلور کاله وړاندې د معتادینو شمېر نږدې 50,000 کسان و، خو اوس مهال د یادې ادارې د بېلابېلو فعالیتونو له کبله دا شمېره په کمېدو ده. نوموړي چې له مشال راډیو سره په خوست کې د معتادینو او د مخدراتو د کښت په مسایلو خبرې کولې وویل چې د دوی یو شمېر ټولنیز فعالیتونه معتادین کرار کرار نشو را ګرځوي.
په خوست کې په واتیا کال کې چې موږ دا په دې پوه شو چې دلته په خوست کې معتادین موجود دي، بیا موږ یو سروې وکړه چې تخمین د 20,000 په حدودو کې دلته معتادین موجود و. زیاتره معتادین چې په 400 باندې هغه زیات ګراب یې سږ کال خوشبختانه زمونږ د یوې بلې سروې په نتیجه کې 10% په دغې 15 ولسوالۍ کې چې موږ سروې ترسره کړه، په دوه منده، نادر شاه کوټ، اسماعیل خیل، منده زایو، تانایو، گربزو که در روگ دی توب نگرزی دلی دی چه ده تقریبا ده 15,000 پا حدودو که کیگی پا هنده ترتیب بنده ده اولمپیک امریت مختر پر را کرده 15,000 کاسا آقا کاسان چه نشه ای موادی استعمال اول ده اولمپیک ده امریت پا چاو کارد که حدس شویده و داغای 15,000 کاسا ای را گرزولی دی.
الهاج بن نگل تنیوال وایی چه بخوز که ده معتادین و ده درمانین لپاره یواز یو شل بیستر از روختون موجود دی چه با تیر 15 کلونه که نگده دریز را کسان تداوی کردی. دا چې په خوست کې د معتادینو دې پراخ شمېرې ته یوازې یو شل بستر روغتون بسنه کوي په اړه یې ښاغلي تڼیوال وویل
نه، په هیڅ وجه نه، دلته یوازې د معتادینو یو روغتون موجود دی، هغه هم شل بستر روغتون دی چې د ابتدا نه، یعنې د شپږ اتیا کال نه تر نن تاریخه پورې تقریبا 2015 تنه چې وروستی ګزارش موږ ته راکړی په دې روغتون کې تداوي شوي دي په وړیا ډول باندې، مګر په هیڅ وجه دغه روغتون کفایت دې نه کوي چې دومره معتادین چې موجود دی نو دا کفایت نه کوي. زموږ هڅه دا ده چې موږ په تلونکو کالو کې په ځینو ولسوالیو کې لاس بستریز روغتونونه جوړ کړو تر څو عمل تدوي شي.
په خوست کې په دودیز ډول د نشه یي توکو کار نه کیږي او د نشه یي توکو پر ضد ادارې وزارت هغو سیمو ته چې کوکنار پکې صفر دي هر کال د یو شمېر پرمختیایي پروژو لپاره $1,000,000 ورکوي. دا چې په دې پیسو په خوست کې کوم کارونه شوي ښاغلي میرناګل تڼیوالې په اړه داسې وویل
د پروژو قانون درته واخلم د مادي خیلو دیوالی ساده د ماری په چوکاټ کې عبدالحی حبیبی درپوړیز لیسه تعمیر د ازادۍ مینه د نسوانو پروژه ده. په همدې ترتیب باندې د پوهنتون د نجونو کمپلیکس لیلیا ده چې ګټه اخیستنې ته آماده شوې ده. پخوا شیخ زاید پوهنتون کې د یو کتابتون دی چې ډېر مجهز کتابتون دی. یوه بله پروژه موږ د نادر شاه کوټ د شبستریز روغتون دی چې په هغه کې به پلکه خلق تدوی کیږي. په همدې ترتیب باندې د معتدینو روختون پروژه ده چې دی هم 15% کار مخته لاړ شوی دی، شل بستریز روختون دی.
د یادونې وړ ده په خوست کې د مخدراتو کو پر ضد ادارې مسؤلین داسې مهال د معتدینو د شمیرې د کمېدو خبره کوي چې همدا اوس په کلیوالي دوکانونو کې 400 نور نشه یي توکي په سرګند خرڅیږي او د استعمال په اړه اصلا کوم ممانعت نه تر سترګو کیږي. نجیب الله لوخیل، مشال رادیو، خوست.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند د سند څانګې مشر سینیټر شاهي سید وایي په کراچۍ ښار کې د طالبانو د لټون په عملیاتو کې عام پښتانه ځورول کیږي. له مشال رډیو سره په خبرو کې شاهي سید ویلي چې طالبانو د سوات او قبایلي سیمو په څیر په کراچۍ کې هم د پښتنو د مشرانو وژنې او هم له پښتنو څخه کلنګونه اغستل پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې مشر شای سید ویلي چې د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې د طالب وسلوالو خوځښتونه او سرګرمیانې زیاتې شوي دي چې له امله یې په دغه ښار کې د میشتو پښتنو په ستونزو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشال رډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي د سینیټر شای سید په خبره له قبایلی سیمو او سواد څخه ګڼ شمېر جګړه ځپلې کورنۍ کراچۍ ته راغلي دي او په کراچۍ کې د طالبانو په ضد له ممکنه اپریشن څخه د دغو بې کوره شوو خلکو په ګډون خواریکښو او مزدورو پښتنو ته د زیان اوښتو ویره ده.
طالب د خدای مسلمان ده، ته چې کوم کار کوي تا خو د خپل قوم تباه کړ. سبا چې د دې کراچۍ کې اپریشن کېږي او د دې طالب په تلاش کې راځي نو عام پښتون خور مور عزت به هم خرابېږي. ولې چې دا پولیس او دا رنجس چې وایي دا ډېر بې رحمه دي، نو موږ دا وایو چې د هغې عزت یا د یو پښتون د ښځې عزت یا د بل د مور عزت دا زموږ د ټولو پښتنو عزت ده. پکار دا چې په کراچۍ کې دا شی کم از کم نه دی پکار.
د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې د مشر په خبره په کراچۍ او ټول پاکستان کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد اواز پورته کول یوازې د عوامي نېشنل ګوند نه بلکې د ټولو ګوندونو ذمواري ده، او مخکې له دې چې په کراچۍ کې حالات نور هم خراب شي باید د دې ستونزې د حل په موخه ټول ګوندونه سنجیده هڅې شروع کړي. یاد دې وي په دې وروستیو کې د کراچۍ په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې د نامعلومه وسلوالو ډلو لخوا د قلنګ اخیستنې پیښې زیاتې شوې دي. د دې ترڅنګ د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په ښار کې د طالب وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د ممکنه عملیاتو په اړه هم ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال رادیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521، په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز، او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د قبایلی سیمې خیبر لوړگی تحصیل اوسیدونکو وایي د دوی په کورونو د کاروبار په ځای کې د پی ټی سی ایل ټلیفونونه کار نه کوي. دوی وایي په سیمه کې انټرنیټ هم نشته. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې ورته دی د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې ورکړي. په دغه اړه د خپل خبریال دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسې د لوړگی تحصیل اوسیدونکو وایي چې دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د پی ټی سی ایل ټلیفون ایکسچینج سم کار نه کوي، او په سیمه کې په سلګونه لینډ لاین یا ځمکې ټلیفونونه بند پراته دي چې لامل یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د سیمې زیاتره برخو کې د ایکسچینج نه راغلي لوی تارونه هم شلېدلي دي او دلته د انټرنیټ اسانتیا هم نه لري. په دې حق لباندې د خیبر زخخیلو سیمې یو تن حاجی محمد ولی پردی مشال ریډیو ته وای
په دغو کې اوس هیڅ هغه نه کېږي، کار یې نه کېږي، نه صحیح دي، نه آواز صحیح راځي، کله یو طرف وي کله بل طرف وي. نو مهرباني دې وشي چې هره طریقه یې کېږي، که ځمکې لین وي که هوایي لین وي، نو چې دا ټلیفون لین صحیح شي او چې دا شی صحیح نه شي نو مونږ ته خامخا مشکلات به هر مسافر ته هم ښه ډېر تکلیف وي.
او د یادې سیمې یو بل تن زینت خان وایي چې دوی ځمکې ټلیفون ته ډېر اړتیا لري خو دلته سم کار نه کوي.
لکه پی ټی سی ایل ټلیفون ته ډېرو خلکو ضرورت دی، مخکې و اوس نشته، خو لکه لینونه یې صحیح نه وي، کله یې وبوري چې سلابونه راشي او ټول مزي او تارونه یې شلالي، ډی پی کې پاره خراسي ټیک نه دی، ځکه چې کله پې ون ویشي یوه مخه شي بله مخه نه راشي و په دمره یې تنګ کړي او مجبوره کړي یو.
او د لوړګي سیمې او ځوان ایاس په دې سیمه کې د انټرنیټ د ستونزې په حق لا وایي
وس وخت خو جدید دور دی، هر یو کس دا غواړي چې زه ځان ته انټرنیټ ولګوم، زه ځان ته سہولیات زیات کړم. ڈیزل دلتا ڈیر زیاد سول خلق کی واڑی خو کچرے دا لائن صحیح شو نو خلق بے ولے گئی خلق مخ کی نہ دی لائن نظر چاو دے نو اگ دوبارہ دا نو واڑی چمنگ دا بیا پدو بیمارے باندھی اختر شو
د خیبر جن سے دل واڑ گسی میں د خلق د ٹیلی فون او انٹرنیٹ د غستون ز مشکل د خیبر مرکزی ایکسچینج اسسٹنٹ بزنس مینیجر صبغت اللہ توڑان دکھڑا نو دوی وویل
کو کوشش مکمل کوشش تے چمنگ دا دل تا سوئچنگ سسٹم بدل کو نو سسٹم لگے گی جن سب گٹ خواریوں کے شروع شو انجین چدل بوسیدہ سسٹم ختم سی اور نو سسٹم لگے گی انٹرنیٹ چکم حد پر خبر آدھا انٹرنیٹ مونگ بی ڈی ایس ایل اسٹارٹ کرے دلتا مونگ کوشش کروں چی زیاد نہ زیاد خلق دینا مستفید چیز دا جوانان ہو شاید دا اسٹوڈنٹان ہو دے پارا دا او مونگ کوشش کروں چی زیاد نہ زیاد علاقے کا ورکو پر انٹرنیٹ پر
دا خیبر جنسی دا لوار گسی میں خلق دا چارواکو نا غختنا کبھی چی دا دوی دا ٹیلی فون او انٹرنیٹ ستونز دے ہوا رکڑے شی
دا مشال خبریالان خبری ٹولنیز کلتوری او ادبی رپورٹونا جوڑوی ستاسو لپارا
اوریدونکو له قبایلی سیمې وزیرستان سره تعلق لرونکو ځوانانو د ډیر اسماعیل خان په کالج کې د وزیرستان ورځ ولمانځله په دغه لړ کې بدل شوې غونډې ته په وینا کې ویناوالو د وزیرستان په تاریخي او کلتوري ارزښتونو رڼا واچوله او ځوانانو خپلو سندرو ته اتڼونه وکړل په دغه لړ نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي
دے ہفتے پورس دے ڈیر اسمین خان پا کنس کالج چھے دے وزیرستان ورز وال منزلہ شوا دا دے ورز پا مناسبت پروگرام چھے موجود زن ملمانو او دے کنس کالج قبائلی طالب علمانو دے وزیرستان دے موجودہ آلاتو پا مطابق معلوماتی علمی او دلیلی تقریرون وکڑل بیا قبائلی طالب علمانو دے میوزک پسرونو دے وزیرستان روایتی اتن سرا پا دارنگ خاندور سندریا ہم وویلالے دے وزیرستان ورز المنزل پا اولی سارا زنے قبائلی طالب علمون مشال ریڈیو تاہم ہو جا گئے دل یو طالب علم محمد رضوان پا دار رنگ ہو جا گئے دا
دانا دے چکے میں شادو دا وزیرستان دے شادو طولے دنیو تا یو پیغام ورکاول دے چکے قبائل دی دے وزیرستان اگا امن پسند خالق دا اویر نستا ہے دنیو تا چے مش ایجوکیٹر خالقی اس کا چے دیر دا سے خالق شتا چے قبائل بارا شے نیگیٹیو مائنڈ دی اگا پوزیٹیو مائنڈ چینج کاولے پورا کنز دیر بہترین قدم ہو خستا ہے
یو طالب علم چے دے شفاحت پا نوم پیجندشی ویایی
بس و مشتا ده تعلیم ضرورت کنا چه مشتا میجا تعلیم که تراکی وقت دکنس کالیج ناو ده میجا دیر امیدینا ده ورین شلامو پیرا پیرا امیده چه ده میجا دکنس کالیج ناو بیدینا پیرا شی
بل طالب علم محمد عثمان خبرو تاهم غوش وند سای
دا یو وزیرستان تا و درشا زرائی دای امیده ده غینن ریز واجه میجا و دنیو تا پیغام ورگایو چه ده وزیرستان خالق یو امن پسند خالق تایی دیگه ده چیر ها جنگ نخواش آوی و دیگه ده امن خواش آوی میجده دنیو تا ده امن پیغام ورگایو
دکنس کالیج وایس پرنسپل امجد اقبال ویایی چه ده وزیرستان ورز میش ده زکا ولمن زلا چه ده سیما جنگ زا باولی ده چه لمخیه بشمیره قبایلی طالب علمون ها زیانه دلی دی میش غارو چه ده طالب علمون ده علم ده اصول سرا آغا کردار ها تر سرا کی چه کم ده وزیرستان ده بیا ابدولو باعث وی
ده پورا ده وریز همیش مانا اکڑا وزیرستان ده پنوم مده چه ده بچی ده تا علم دیر ضرورت تا و ده زیانشی ده پورا سپیشل توجہ دیتا ہے ورکو انشاءاللہ چھ دغ زنا دی وزی دغا وزیرستان دی پورا ودا غا بچی انشاءاللہ دے امن پیغام ہونی او دغا علاقے تو ترقی ہو ورکر
امجد اقبال دا ہا زیاتا کھڑا چھ پکنس کالج ڈیر اسمیل خان چھ با دی وزیرستان ورز آئندہ ہا پ دغی رنگ جوش خرور سرال منزلا شی
د مشال ریڈیو د دوشنبے یا گل د ورز 19 پروگرامونا
تنزی او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا اتوشت منتا کم دو بجو
زما کور زما کلی
پا پاوکم دریو بجو
روختیا او درملنا
پا اتوشت منتا کم سلورو بجو
تا ترا
پا او منتا دا پاسا سلورو بجو
اوریدن کو دخبرونی اخیرنه او شیبو تا رسیدلیو لشاہین بنیری با دا خبرونو لندی سوارو
س
تسلیم شه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونو چار وزیر رحمان ملک ویری دی طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې رحمان ملک زیاته کړې طالبان د مذاکراتو په نوم له ولس سره ټوخی کوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویری دی له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې نیول شوي وسلوال طالبان نشي خوشي کولی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې پرون له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې میا ابتخار حسین زیاته کړه د مذاکرات وړاندې د وسلوالو طالبانو خوشي کول د هیواد د قانون او آئین پر ضد یو ګام دی. د خیبر پختونخوا د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپو ویلي دي د دې ګوند به د پښتنو په سیمه د سولې په خاطر په بلل شوي ټولګوندیزه کانفرنس کې برخه اخلي. د سویټزرلینډ حکومت د ولسمشر اسیف علي زرداری پر ضد د پیسو د درغلې د مقدمې پرانستلو نه انکار کړی دی. د پاکستان د قانون وزارت ویلي ولسمشر د ریاست د مشر په حیث داسې رقم مقدمو نه مستثنا دی. عوامي نیشنل ګوند وایي په کراچۍ ښار کې طالبان د دوی مشران وژني او د غزې کې له خلکو قلنګونه اخلي. د عوامي نیشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید مشال ډیرو ته ویلي کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه زورول کیږي. او ولسمشر اسیف علي زرداری د سرحدي چارو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله د صوبې نوی گورنر ټاکلی.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو واورېدل چې ورسره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو په همدغه څپو د ډیوا ریډیو خپرونې واورئ او ما هارون بچا شاهین بنیری او زموږ تخنیکی همکار فضل افریدی ته اجازه ترا کوي. د الله تعالی.